د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی نن ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي هغه د دوی استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم چې از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان ملک هوایی چلنی در روایی د کابل نړیوال هوایی دگر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه د تزړه نخ کوي چې کابل ته الوتنه پیل کړي.
دینو زیات زات څنګه سم ویل چې د شاته څه دلایل موجود دي.
ډیر افغانان هم په بهرنیو هیوادونو کې له ستونز سره مخامخ شوي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونز سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه د تلیا میزان د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې 28 ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل په خبرونو کوو. پاپل کریتو مهم خبرونو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې بل طالبانو حکومت خای پر رسمیت ونه پیژندل شي، خو بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیوار له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وای د کابل د نړیوال هوایي دګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د وټول شمول حکومت تمه کوي. کرملین وای چې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دیمایو وای په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای پر رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامدار توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویل چې د افغانستان خلک باید هغه مالی مرسته ترلاسه کړي چې تیره میاشت وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوې دي. ورسله هغه چې طالبانو د اګوست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیر میاشت باید د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړی وای درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پر مختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکو کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسی رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي تلویزیون CBS سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزې نوي هواره شوي او حکومت ټول شموله شوی نوي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل تمه کوي چې ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر رالنډ کړی دی. د دغې سروې چې د امریکا په متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي نهه ویشتو هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدې کشایف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی. دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهوو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 2 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. او ویرات کوهلی د هند کرکټ لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې. 22 کلن کوهلی د 10,000 منډو ریکارډ پرون په دوبۍ کې د ممبئی انډیانز لوبډلې په وړاندې سیالۍ کې پوره کړ. نوموړي دا 10,000 منډې په 344 شل اوریزو لوبو کې ترلاسه کړې دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې تر دې وړاندې د ویست انډیز لوبغاړي کریس ګیل په شل اوریزو او 500 اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي بي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې نن د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم غبرګون ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحاق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کارا جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو. دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحق زئی د طالبانو لراته مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استاذي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نکړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
و موریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. طالب چارواکو هم دغه چوکۍ ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی ویاند سهیل شاهین ورمعرفي کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو پر دغه پریکړه هم په غوسه دي. سهیل شاهین پرون له ازادي رادیو سره خپل دغه ناراضیتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ملکی هوایی چلنی در روایی ده چه باندی یوی اونی پا تیری دو دی سیمی او گوانده و اکثر او هیوادونو ده دوی هقی گوختنه تا چه کابل هوایی دگر پروازونو تا چم تو شوی ده او الوتنی باید بیت پیل کری زواب نده ویل شوی. دغه در روایی لگن و هیوادونو ده رسمی مکتوب لاری ده گوختنه کری پا خبره یوازی ایران و پاکستان تر اوسه ورسر منلی او ده کابل نریوال هوایی دگر تا الوتنی پیل کری. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د بیرته ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاق دادی نږدې یوه نیمه میاشت واوښته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دي راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایی چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو عامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره سرګند کړي ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. په دمو سنیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل ایجادولو خبره ده هغه باید زموږ سره مطرح کی تر څو
موږ دې ته واضح جواب ورکړو. معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کې راغلي دوی خپل اړخه دغه شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډي هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېده. د دغه الوتنو د بیا پایل کارات سرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه به هر یو شمیر بند پاتې شوی مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ترنن تاریخ پورې زب په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونز سره مخ دي. ل چارواکو مهیله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کې تر څو د ستونز هوار شي.
موږ څه کم لیست نیول له 200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازي دي بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي وروره پیسې ورسره نه سره بیچارهګانو سره
پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمه کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دا او د تورته نور پښتنې اسدالله لودین دی وی مرکې پترس کې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې د پروازونو د ستاندرد لمشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ټکر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6:00 څخه د ماښام تر 6:00 پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټن د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هوادونو نغښتنه هم کړي و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي او د غوښتنو ځوابونه سدي تر اوسه.
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کې او د یو مکتوب پترس کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استرولي، او د غوښتنې نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجودو د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً د پاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت ته هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکې نه دي پیل شوي او د سې لاندو ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوځ موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه د تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې می یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چې وای د کابل نړیوال هوایی ډګر له څه باندې وی اونۍ رئیس نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی. البته د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د دولسو ساعتونو لپاره او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتن لیکونه استولي چې بیرته الوتنې پیل کړي، خو دی وایي چې له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبه پر ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د په ټکو دښمن اورباندي ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستي الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی پزرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پریشي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوهې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولای. نیویارک پوسټ لیکي ساده چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې، بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسله والو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیستلو ډیری الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولې چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونه په کابل کې د رخصتایو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکو یو ډیر شکلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې لولو سو کلونو راهیسې په همدې غیژنېونه بوختي. میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنېونې لوبڅار یا ریفری ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پرختیا شرکت او د دوی د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو پرون په کابل کې لاریون وکړل. د خصوصي شرکتونو مسولین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پرختیا شرکت کې ځینو نویو جوړو شوو تګلارو دې ته زمینه برابره کړې چې د دوی پیسې بندې شي. دوی هم درز له نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړلوي پروژو د ملکیدو تړونونه لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دیوی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه او د شپې لخوا یې خپل اولادونو ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغه شرکتونه خپل کارونه تکمیل کړي، خلای هم 50 سلنه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي. د پراختیا له ملي شرکت سره د یو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند دوی پراختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې ستر زیربنای پروژې عملي کوي، خو د نظام په بدله دوه سره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي او هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې حل شي.
شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره انشاءالله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالیې وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي تر څو د هیوادوالو ستونزې حل سي، ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل سي انشاءالله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل سي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وسي.
د غلاریون کونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل تر څو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې بری طالبانو حکومت خایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي.